رقم نراتيف جوړی چې په خو اقتصاد او مثلا ټول چارواکي مفسدين وي، یا مثلا کوم کسان چې په حکومت کې واک بنګلو دغه کار کړی او دغه کار کړی او دغه یو رقم اڅه کوي چې د ولس کرکه او پاروي کنه د پخوانیو چارواکو په وړاندې. دغه هغه د دوی هغه عمده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاروي. تیره اونۍ دوه اونۍ وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړی، یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دوه اونۍ وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دی چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي. موندنې ډېر جالبه دي. مثلا په اگزایل کې کوم رسنۍ چې خبر اعلان چې په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي، یو آیا فیصد خبر اعلان دغه سروې کې ویلي چې دوی ځان سانسوري کوي. دلیل دا دی چې د دوی امپران، د دوی فامیل، د دوی مثلا ملګري په افغانستان کې دي، د لپاره چې د هغوی ژوند خوندي وي دوی د بهر هم ځان سانسوري کوي. دا په دې معنا ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې حده زیات دي او تر دې حده دوی خبرالان ګواښي چې ان تر دې چې کوم خبرالان چې بهر ته هم راغلي دي هغه ویره زړه کې شته او په ځینې مواردو کې ځان سانسوري کوي.
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعا چې زورون کې په عین حال کې جالب یو ټکی دی. مونږ هتاه د خبرونو په برخه کې د ملبنو په پیدا کولو کې کله ناکله چې له هیواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نم په سختۍ یو څوک زریږي زکوي چې هغه څه چې په کار دی هغه نشي ویلې. له بهر نم ګورو چې ځینې کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو کوم دلیل یاد کړ، حتی ځینې کارپوهان یا داسې خلک چې هغوی د معلوماتو یو پخوانی برخه ورسره ده یا اوس معلومات لري او کولی شي خلکو سره یې شیر کړي، له دې نه ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي له نورو سره، ځکه چې ویریږي په کور دننه د خپلو اړیکو او خپلو راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي. د تاسو فکر باندې که په افغانستان کې دننه رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخ وي، له بهر نه چې کومې خبرونه کیږي دا نړیوالې رسنۍ د هغوی له خپلو ستونزو نه هم تاسو خبر یې او همدارنګه د معلوماتو د رسولو په برخه کې له کومو خنډونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړي دي؟ مثلا د ازادي راډیو اف امونه په څو ولایتونو کې اوس هغه نشته دی، خلک مونږ په لنډو څپو اوري، یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي، صفحې په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي. واقعاً په داسې حال کې چې اوس انټرنیټ دی، سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو، خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولی دي، فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا اوسنۍ د خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي، کنه خلک به بالاخره له نورو لارو معلومات ترلاسه کړي، یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کېدلی شي؟
طالبان فیږي چې په یوویشتمه پېړۍ کې دا نقشونه دی او نن کچېرې دوی انټرنیټ باندې محدودیت وضع کړي نورې لارې شته چې مثلا هغه انټرنیټ هم کارکوونکي کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه نور لارو نه کولی شي انټرنیټ وکاروي که نه، یا سوشل میډیا وکاروي، په دې دوی ښه پوهېږي. او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا له لارې کوي، دغه د دوی اکثر روایتونه د سوشل میډیا له لارې خپرېږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پوهېږي، نو ځکه چې دوی دغه خپلو روایتونو او د عامه افکارو د کنټرول لپاره هم دا کار نه کوي. او ټول فشار دا دی چې کور دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره کور دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کومې رسنۍ فعالیت لري. تاسو یادونه وکړه مثلا له بده مرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د بی او ای یا د دوچ ویلې خپرونې محدود کړي، مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشتصوب یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنیو پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی. او بل چې له بده مرغه اقدام کولای شي ډېر بد اغېزه وکړي د رسنیو پر سیستم باندې د په تبید کې یا په مجموع کې کوم رسنۍ چې هېڅ تبیدي کلمه ورته نه کاروو، رسنۍ چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنۍ او ورته نور رسنۍ، دو باندې ډېر مالي اقتصادي محدودیتونه وضع شوي. او دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی، ځکه چې یو په دیکتاتورشپ کې یا په هغه هېوادونو کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمني، یوازینۍ لاره چې کولی شي د خلکو ولس یا د ولس آواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرني رسنۍ دي. او دې باندې باید ډېره سرمایهداري وشي او موږ باید په رښتینې ډول قوي بهرني رسنۍ ولرو، هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو دغه رسنۍ مدیریت په لاس کې ولري. مثلا په تېرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسلې ته اډوکسي وکړه او دفاعي مو وکړه چې د خدای په لیدو یو خوانه افغانستان دننه هغسې وضعیت دی. له بلې خوا اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنیو لګول کېږي، له بل اړخه نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات ته هېڅ لیوالتیا نه لري. دا خو په دې معنا ده چې دغه د افغانستان ولس بیخي نور نړیوالو ته اهمیت نه لري. یو شمېر نړیوال بنسټونه چې په دغه برخه کې کار کوي من سره همغږي دي او 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 ان تر دې چې اډوکسي کړي دفاعي کړي چې دغه رسنیو ته باید پاملرنه وشي یا دغه بودیجه باید بیرته بودیجه باید تنظیم شي، دغه د بودیجه کټ یا د بودیجه کمول د دوه باندې بد اغیزه کړي. خو له بده مرغه هغه لوی سیاستونه تصمیم چې تاسو پوهیږئ په دې مسایلو او تر دې مهاله دسې کوم شین څراغ یا شین څراغ د دوله خوانه به کودل شوی. خو په اروپا کې هغه کوم غټ رسنۍ چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانونه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په ډول دغه خلا ډکه شي. خو د امریکې کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډېر توپیر لري. هغه کومک چې امریکې کولو هغه سازمانتیا اروپایي هېوادونو کې نه لیدل کېږي او دا خپله یو لوی ضربه ده د افغانستان د رسنیو سیستم ته.
متاسفانه دی
دغه 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 آخري ټکی مې مداره هیله مې دا ده چې دغه دغه رسنۍ په بهر کې کار کوي او دا یوازینۍ لاره ده چې د افغانستان د ولس آواز نړیوالو ته رسوي. دغه ته ځانګړې توجه وشي او دغه لاره یا دغه آواز حداقل مطمئن شي.
مننه. متاسفانه چې د امریکا د دغه نوي حکومت د ولسمشر ترامپ د حکومت ځینې پالیسیو چې بهرنۍ مرستې قطع کړلې، مونږ څه رپورټونه چې د افغانستان نه درلودل، مثلا یوازې د یو ایس ایډ د مرستو قطع کولو ډېرې پراخې اغېزې ولرلې. ځینو رسنیو د لوکل په اصطلاح سیمه ییزو محلي رسنیو پروژې لرلې، پراجیکټونه یې لرل چې له لاسه یې ورکړل او خبریالانو ستونزې سر ورسره زیاتې شوې. ښاغلی زیارمل، تاسو فکر باندې بحث مو که تاسو دی عبیدی سے خبرو کما تبصره لری هغه بم در نو اورو دی. ما پختنه تاسو نه داده د تاسو په څیر افغان خبر یالان چې وس بهر تر اغلی دی، دلته خودی کار روزګار او دی ژوند چلولو په نور لارو پسې هم خلک ګرځي. شاید خبر یالی دی افغانستان لپاره دی روزی غټلو خو وسیله دلته نه وي، خو بیا هم رسنۍ او دی رسنۍ او سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر څه ډول ګوري او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي دی افغانستان د نن خلکو لپاره؟
او ډیره مننه استاد، ډیره خوټه کو ته اشاره وکړه، زم ورته خراغلاس وایم استاد ستړی مشي. استاد خبره ډیره مهمه ده. په د افغانستان په اوسنی وضعیت کې بهر کومې نړیوالې رسنۍ چې دي یا هغه رسنۍ چې خواوي او اوس د کډوال مهاجر یا جلا وطن افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان لپاره نشرات وکړي، دا ډیره مهمه ده. د دې باوجود چې د معلوماتو کې بنیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته نه رسیږي لکه څنګه چې په کور دننه رسیدل، منتها د نشتون نشتون ډیر مفید دی او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري څه ډول د استاد ورته مخکې اشاره وکړه. رښتیا هم چې دا ډېره زیاته سړه شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او هغوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ نه ملاتړ کولو په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډېر زیات کمرنګه شوی، که اروپا ده او که امریکا ده او که نوره نړۍ ده، دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلته د ژورنالیزم په اړه ډېره دلچسپي نه لري او ښایي علت یې زمونږ خپل تیروتنی وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره هم ډېره زیاته سرمایه ګذاري وکړله، مګر له بده مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغوی رسنیز مسؤلیت سم ادا نه کړلی شو. هغوی د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راواخیستلې، په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه یې پې وکړل. یعنی د دغې ادرسونو نه چې کوم څه ترلاسه کېدل باید بیرته رسنیو باندې دا سرمایه گزاریان شوی وی چې دا رسنۍ غختل شوی وی او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و، مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یا د ګټوټو د پاره وکارول او نتیجې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع و. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیره هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او دی یو ډول بې باوري رامنځته کړله. له بده مرغه موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د هیواد نه بهر هم ځنې بنسټونه چې پخوا و په بیلابیلو نمونو سره سر راپورته کوي، ځنې نوي جوړ شول. مګر دی باندې نیوکې دا دي، زه بیا هم وایم چې د نشنه د دوی غاک د دوی شتون د دوی ناستې د دوی حرکتونه دا د ملاتړ وړ دي او موږ ته ملاتړ کوو، مګر په هغه څوک چې په لومړۍ کرخه کې دي او په هغوی باندې څه تیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټه نه ورسیدل واټن رامنځته کړی. په څه معنا؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغوی په دې بنسټونو یا زموږ په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغوی وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ موږ ته کوم خیر را رسولی شي او نه په اقتصادي لحاظ، نه موږ ته کومه کارمندنه وکړه، نه په ساخته کې زمنګا د پاره کوم 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 کلاس نیوي او نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي، مګر هغه څه کلري هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ما چې څه ول د دې نه چوڑ خبرې دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بے باوري رامنځته کړي. مثال زه د یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څه وایم، یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل سوای، یو بل ورته بل سوای، د منګ ترمنز نه هم غږی، د منګ ترمنز د معلوماتو خلا، د منګ ترمنز بی اتفاقی، غیر مسلکی توب، په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله دا د دې بای شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمنه ډله غختل کیږي او هغه به ورس تر بلی په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو د لپاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړه هغه د تاسو د سرو کرخو یادونه وکړه. ګوري دا لکه څنګه چې استاد ویل دا ډیره واضح ده. په څه معنا؟ د رئیس تر کچه یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې، یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. اغه هم کچیر د پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وی، نو کولای شي چې پنځه دې ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي، د شاروالۍ په اړه یو خبره وکړي، مګر د دې کچې د لوړو ته ژورنالستان اجازه نه لري چې خبرې ورسره وکړي. یا لږ تر لږه مثال ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله، هغه راته ویل په څلورو کلونو کې زه نه یم توانېدلی چې ولایت ته لاړ شم او والی سره د یوې موضوع په اړه خبرې وکړم. ان عکس اخیستل ناروا دي. نو دا یو سره کرخه ده، یعنی دا یو حد معلوم دی الته چې ته تر کومې کچې پورې کولی شي چې مخې ته لاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرایي په ډیرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خبرونو په اړه باید هر ورځ سیاسي د خبرونو مسؤل مشوره وکړي، باید کسان ورته غوی راولېږي. دا ټول هغه کرخي دي، هغه محدودیتونه دي چې لوړان دي واضح شوی دي او همدغه چوکاټ کې زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو په شمار زری رسنۍ هغه له دې عمله لګیا دي فعالیت کوي چې هغه چې کوم پیسې هلته باندې دي، فکر کوي چې دا به تر یو وخت ژوندۍ وساتل شي. یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري، نو د هغه بزنسونو د ساتلو لپاره دا یو بک اپ کیدل شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه سرتیری چې دی ودرولی یو خپل یو ځای په ساتي دغه سی یو څه کیدل شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي خبر جوړي عکس اخلي ویداری ته ورزي مایک په لاس کې دی سکرین ته ناست دی.
لکه چې له زیارمل صاحب سره د موږ اړیکه پرې شو دوستانو زموږ غږ آزادي راډیو ناوري دی آزادي په څپو کې پروګرام دی او موږ پکې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي؟ فکر کوم زیارمل صاحب خبرې په داسې حقیقت شوې چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب تاسو ته به راشو د تاسو فکر باندې په دې کې خو هېڅ شک نشته دی. ښه زیارمل صاحب تاسو هم خپلې خبرې پوره کوي بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا وه چې د دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې ځي تصویر اخلي سکرین ته کینی او یا لږ تر لږه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي که هغه په ټولنیزو رسنیو کې دی که په یو ټلویزیون کې دی که په یو راډیو کې دی دا خلک د ملاتړ وړ دي د ستاینې وړ دي او واقعا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو او د دې مو خبرې دا معنا نه لري چې موږ خدای مکه د دوی کړنی نه پکوو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي او واکمن چې څه دي د دوی نه دي موږ هیله دا ده چې د خپلو ګټو لپاره او د وطن د ګټو لپاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب. ما پسې وخره کم شو ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي که داسې لنډ لنډ جوابونه راکړي. لومړی خو که تاسو څه تبصره لري په ځانګړې توګه له هیواد نه بهر په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان خبریالانو د ملاتړ کوم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې زه د یو خبریال په توګه که دا سازمانونه نه وي ښایي د افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت نه ډېر کم خلک خبر شوي وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي څېړنه کوي د خبریالانو د وضعیت په اړه که نور څه نه وي له هېواد نه بهر معلومات راټولوي او ډېر کله د دوی معلومات د دې سبب شوي دي چې په واکمنو فشار راشي او که نور څه نه کېږي لکه لږ تر لږه ځینې خبریالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوي دي. څنګه مؤثر کېدلی شي دغه فعالیتونه له هېواد نه بهر د ژورنالیستانو د افغان ژورنالیستانو د دوی خپلې کومې ټولنې چې دي هغوی چې په فردي توګه کار کوي چې دننه په هېواد کې له خبریالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي په دې اړه کلن راته ووایي بیا یوه بله پوښتنه ورپسې لرم.
زه اول فکر کوم چې زه په نشم کولی د ټولو ټولنو په استازیتوب خبرې وکړم. کومه ټولنه کې چې موږ جوړه کړې او همکاري لرو زه بل څو ټکو ته اشاره وکړم چې زرمل صاحب ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دغه اعتماد زیاتېدلی شي زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ زه فکر کوم دغه اعتماد هم رامنځته کېږي. موږ ټولنه ډېره نوې ده درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې په افغانستان کې بوخت و اوس بهر کې کار کوي دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله را ده چې هغوی د هغوی اغېز موږ نه زیاته وي. او په تېرو درېو کلونو کې چې موږ څه کړي هغه ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا قطع شوي دي. حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي قطع شوي. مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري. مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شه د خبرالانو د انتقال. په فرانسا کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو. په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې هېواد د فرانسا خبرالانو سره مرسته کوي دا رسف لارې خبرانانو فیسونه بررسي کېږي. دغه پروسه یو رقم د سیاسي فعار لاندې راغلی متاسفانه. پا په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډیر قوی دی، ډیر قوی دی. روزو دغه سازمانونو ارته سازمانونو خو مسؤلیت ادوکاسی ده، کاغار صفر کا نت ده کا مثلا انټرنیوز ده، دغه سازمانونه چې دغه ډګر کې کار کوي دوی یوازې کولی شي ادوکاسی وکړي، لکه څنګه چې موږ د یو کوچنی سازمان په پایس مثلا د افغانستان لپاره ادوکاسی کوو، دوی مسؤلیت موږ ده. زه فکر کوم کار څو خپل مسؤلیت سم ادا کړي اغیزه کولی شي. مثلا موږ چې دغه کار شروع کړ دا اول نه مو زمانه وکړه چې دغه کار موږ والنتیر شروع کوو او یو غټ ټیم راغی را دغه سازمان جوړ کړ. تر اوسه دغه کار هغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه زمان کار زمانه کړی و تر ننه پورې هغه خپلې زمانې ته زمان پاتې شوي او دغه کار یې کړی او دغه کار کوي. د دې تر څنګ په ځینو مواردو کې مثلا زوس ارقام ډېر دقیق نه شم ویلی، ځکه چې د پیغام پور دننه فشارونه زیات دي او واکمن فشارونه واردوي. په خوا دغه ټولنو باندې نیوکې زیاتې وي او دغه د بې اعتمادي فضا رامنځته شوې. موږ ډېر هڅه کوو چې دغه بې اعتمادي فضا له منځه لاړ شي، خو دا ډېر دلایل لري چې اوس وخت د برنامې وخت سم دی، زه نه شم کولای په دغه دلایلو باندې وغږېږم. خو دغه بې اعتمادي د دې لامل سوی چې هر سم کارم چې کېږي هغه څوک نه ګوري. همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، موږ کور دننه 200 خبریالانو سره تخنیکي او بلې مرسته کوو. 200 خبریالانو سره تخنیکي په دې معنی چې شاوخوا 40 خبریالان ما ټاکلي او ټول کور دننه کار کوي، فعالیت کوي. موږ یوازې ملاتړ کوو او دوی محتوا په تولید ورسره همکاري کوو. او 200 خبریالان ته موږ د کیپسټی بلډینګ په برخه کې یا د دوی د مسلکي وړتیا په برخه کې ترننګونه ورکوو. دا دوه مثالونه دي. د دې تر څنګ دغه ټول پیښې چې افغانستان کې کېږي، پخوا دغه سیستم مثلا افغانستان کې نه و، نه پیغام کوم زه خبر نه وم، دغه ټول مستند کېږي. موږ ډیټابیس لرو، د ډیټابیس لارې ټول نړیوال سازمانونو سره شریکېږي. منګ بیا دا مستنداتو په اساس ځکه چې هغه ډیر د یو طویل پروسه لري وخت نیسي، منګ یو د اعلامیا چې هغه مهم ټکی دی هغه د رسنوي سره شریکو شو تاسو هر وخت منګ اعلامیه ترلاسه کوي. خو دا پیښې ټول مستند کیږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکيږي. تاسو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسي او د افغانستان د وضعیت په اړه ورسره وکړي په ټول مسایلو باندې دوی پیږي او خبر دي. دلیل دا چې ټول مواد ورته اپډیټ دي او تر څنګ موږ په تیرو دریو کلونو کې لاس ریسرچ کړی، یعنی د افغانستان د رسنیز سیستم یو لوی مشکل په خوا دا و چې علمي څېړنې نه وې شوې او علمي څېړنو خواله دا ده چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس به پالیسیان جوړیږي، د طرزالعملونه جوړیږي، قوانین جوړیږي او دا ډیر نسته کوي کوم کسان چې پالیسی میکران دي چې دغه په اساس بیا راځي پالیسیانو جوړوي. کنه په تیرو دریو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړی په بیلابیلو باسو کې، یو مثال به مخکې تاسو ته وایم. او دغه موندنو په اساس بیا موږ نړیوال سازمانونو ته وایو چې مثلا اوس نوې ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشیپ مثلا ما تاسو ویلې وویلې خود سانسوري د ریسرچ دوه نورې مهمه موندنې دادي چې خبرالان چې بهر کې دي اکثرا خبریالان منتل هیلت ضرورت لري یا سایبر سیکیورټی ته که څام دوی له بهره کار کوي، د اگزایل کار کوي، خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي تر څو دوی ځان مسؤل وي او د دوی د کورنۍ غړي مسؤل وي. په افغانستان کې دغه برخه کې خلا شته او دا خلا باید ډکه شي، ځکه چې اوس 55 رسنۍ موږ په ځای کړل او شاوخوا د 500 تر 200 خبریالان په دغه رسنۍ کې کار کوي. د دوی د ظرفیت لوړول یو اړتیا ده. دوی باید په سایبر سیکیورټی باندې پوه شي څنګه دا وکاروي چې د دوی انکاران افغانستان کې مسوم پاتې شي. دا د ریسرچ موندنې دي. اوس تاسو دغه موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکوو هغه که ورته بودیجه ولري دغه موندنو په اساس بیا پالیسیانې جوړیږي. دغه موندنو په اساس بیا دوی اوسه متون ته وړاندیز کوي چې بودیجه ورته راوړي او دغه بودیجه به دا خبرالانو د کپسبلن په برخه کې وکارول شي. دا یو ځکه څو نمونې چې ما یاد کړې دا په دې معنی ده چې کچېرې کار وشي او سم کار وشي حداقل د دغو ستونزو یوه برخه ډکولی شي که ډېر اغېزه ونکړي
مننه عبید صاحب د خبرونې وخت را پسې را خلاص شو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګوالی مؤثریت او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یوه جلا خپرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپلې خبرې راټولوم فقط دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې پې بحث وکړو. دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده. هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې د یو روایت رامنځته کول دي، مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا د دغه هیواد تباهي غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله د غږ ورسره بدرګې کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوا نه واکن ډیر کمزورې جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو نه د عبیدی صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واقعا دغه د ټولنې لارې په افغانستان کې د افغان خبریالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی، او له زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز پخوانی خبریال دی او لا هم په رسنیو کې د یو فعال په توګه کار کوي مننه کوم. تر بیا ښې چارې، خدای مو بخښي.
کلم کلم ہو دل سنگینی کنم کنم تر خوب کوي جو ستم دلدارت تر خوب.